اما اکنون تیم فوتبال انصاری با انجام 3 بازی و 7 امتیاز در صدر مسابقات لیگ برتر هرات قرار دارد.
افغانستان که مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنور یاسنو لري هرکلای کوم او رچ ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې درويشت کم شوی دی. د لومړي ځل دی چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر کمیږي او دغه راز افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل کېږي. دا هم اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول اتلس کاندیدان تایید شوي دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې زیات ملکي وګړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو په عملیاتو کې وژل سوي دي. د ننګرهار په شیزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په روسیه کې دی. ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې وویل چې د روان کال د پیل په لومړیو دریو میاشتو کې زیات ملکي وګړي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو له لوري په عملیاتو کې وژل سوي، نه د وسلوالو طالبانو په حملو کې. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال د همدې مودې په تناسب 3% کم شوې دي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون په یوه رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې په 1390 هجري لمریز کال کې د ملکي تلفاتو شمیر د ورم کال په پرتله لوړ شوی و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مړو او زخمیانو په شمیر کې د زیاتوالي یو اساسي دلیل د وسلوالو طالبانو عملیات بللی وو او د افغانستان حکومت او د هغوی پر نړیوالو همکارانو یې هم تور پورې کړی و چې د ملکي خلکو په وژلو کې او په زخمي کېدو کې لاس لري. د افغانستان حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. وروسته په خپرونه کې نور جزئیات تاسو په رپورټ کې اوریدلی سئ. د ننګرهار په شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني نن ویلي چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې جنګ دی او سلګونه کورنۍ له دې امله بې ځای سوي دي. خوږیاني وویل چې لږ تر لږه 500 بې ځای سوي کورنیو ته مرسته شوې ده. د خوږیاني په وینا په شیرزاد او خوږیانو ولسوالۍ کې د جګړې له امله دواړو خواوو ته تلفات هم رسیدلي دي. د بدخشان د هغو ولسوالیو اوسیدونکي چې له تاجکستان سره پولې ته نږدې دي په خپلو سیمو کې د مخابراتي امکاناتو د نشوالي شکایت کوي. هغوی وایي چې له دې امله د تاجکستان د مخابراتي شبکو له فریکونسیګانو څخه کار اخلي چې ډېره ګرانه بیه لري. د افغانستان د بدخشان ولایت شکی، نسی، کوفاب، شغنان او خاهان ولسوالۍ د تاجکستان له بدخشان سره پر پوله پرتې دي. په بدخشان کې د مخابراتو رئیس ویلي چې MTN او سلام شبکې په دې ولسوالیو کې په مرکزونو کې فعال دي، خو دوی هڅه کوي چې لرو سیمو ته هم د دغو شبکو د فعالیت لمنه وغځوي. د بدخشان د مخابراتو رئیس ویلي چې په تاجکستان کې د مخابراتي شبکو له فریکونسیګانو استفاده غیر قانوني ده او دوی به بندیز ورباندې ولګوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پینګیانګ د روسیې پر لور وخوځید په روسیه کې دی او د روسیې په ولادیواستوک ښار کې یې تود هرکلی وسو. د کیم جونګ اون د هرکلي لپاره د ښوونځیو شمیر زده کوونکي له مالګې او ډوډۍ سره ورغلی وی او د هغه دودیز هرکلی یې وکړ. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس وایي چې کیم جونګ اون به سبا د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. کرملین ویلي چې د روسیې د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د مشر د خبرو تمرکز به په سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو وي چې پر اساس یې د کوریا په ټاپو وزمه کې اټومي لانجه هواره سي. په سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ د خونړیو حملو له امله د وژل سوو کسانو شمیر 395 ته رسیدلی، لږ تر لږه 500 تنه ټپیان دي. د سریلانکا د پلازمینی کولومبو ښاروالي نن وویل چې په ښار کې لا هم خلک د نورو حملو د امکان اندېښنه لري.
دا وای اوس ډیره بې ثباتی موجوده ده، ځکه خلک داسې ویره لري چې شایي نور انتحاري بریدګر دلته وي، خو زه فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت په کنټرول کې اخیستی دی. د یکشنبه په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې په ځینو لوکس هوټلونو او کلیساو کې نه چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن وویل چې تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې کوي چې امریکا معذرت وغواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا د امریکا غیر قانوني کارونو راوستی لري شي. واشنگتن پر ایران غږ کړی و چې له نړیوالو سره پر خپله اټومي موافقه له سره خبرې وکړي، خو حسن روحانی نن وویل چې ایرانیان کتل د مذاکرو او ډیپلوماسۍ خلکو په عین وخت کې د جنگ او دفاع خلک هم دي. د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو نرخ پرون په بې ساري ډول لوړ شو. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتورۍ لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې مراسم دي. پر دې پیښه 104 کاله تیر شوي دي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان راغونډ شوي وو او هغه ځای ته چې د ارمنیانو په وینا د هغوی د قتل عام په یاد جوړ شوی د ګلانو ګېډې وروړې. د ګرجستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د هغه میرمن په یروان کې د امریکا د سفارت د رهبرۍ پلاوی او نور سیاسي مشران هم نن په یروان کې د دغه یادګاري ځای ته ورغلي وو. او په هانګ کانګ کې یو محکمه هلته د دیموکراسۍ د پلویانو په مظاهرو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشوې اته مشران نن محاکمه او په 14 کال بند محکوم کړل. د چین په تر کنټرول لاندې هانګ کانګ کې دا د خلکو د ازادیو د کمیدو یو بله نقشه بلل شوې ده. په هانګ کانګ کې فعالانو په 2014 میلادي کال کې پر لارو سرکونو مظاهره وکړه او د خپلواکۍ غوښتنه وکړه. په هانګ کانګ کې واک د چین تر د چین لخوا د ګمارل شوی حکومت پلاس کړي.
له فرشته جلال زین مننه چې وبخې له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه واورول. کده خبرونه او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په راپورونو کې اورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوي. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤل بلل شوي دي.
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې د دغه کمښت د پام وړ کمښت ملکي تلفات کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده.
د ملکي تلفاتو د کمېدو د علتونو په اړه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د دلیل له مشر عزیز احمد تسل نظر هم اخیستی دی. د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو له امله سلګونو کورنۍ خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي.
دغه 13 کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي د سهم لاره موندلې ده.
تکل شوی چې د ملي شورا د جمعې په ورځ پرانستل شي، خو له کابل څخه ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړني لیست کې بریالي اعلان شوي وای د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانه نیزي.
منګه د پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
د کابل د ولسی جرګې ورستۍ نتیجې تر اوسه پورې نه دي اعلان شوې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د خونړیو حملو د وژل شو شمیر نور هم زیات شوی او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونې د خبرونې په دوهم نیمایي کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د ملکي تلفاتو مسلې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوی دی. دا له 2014 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي او علتونه یې هم بېلابېل ښودل شوي. خو د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه یې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. نور حال د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې 501 اتیا ملکی وګړي وژل شوي او 1292 نور ټپیان دي. دا راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو پکې راغلی چې په وژل شویو کې 150 او په ټپیانو کې 422 ماشومان دي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو له لوري هوایي عملیاتو ته هم اشاره شوې. راپور وایي د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې افغان ځواکونو 340 هوایي عملیات کړي چې لامل یې 1540 ولسی وګړي وژل شوي او 300 نور ټپیان دي. همداشان بهرنیو ځواکونو 90 هوایي حملې کړي چې په اترس کې 1540 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 90 نور ټپیان دي. په دې خبر شوی راپور کې راغلي چې د ټولو هوایي عملیاتو لامل په وخت مرګجوب لکې لنیمایي زیاته مرګجوب لخوځو او ماشومانو ته وخت ده. خو په دې راپور کې ټینګار شوی چې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د ملکی مرګجوب په کچه کې 23% کمواله راغله ده. د راپور په اساس د تیر 2013 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې 2315 ملکی وګړو ته مرګجوب لوخته و. یوناما ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو لوري چاودنی او د دولت په لوز وکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکی مرګجوب لامل ګرځیدلې دي. افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ملګرو ملتونو د جګړې لښکېلو غاړو غوښتي چې په جګړه کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د 1409 نوي مریض کال په پرتله په 1409 مریض کال کې د ملکی مرګجوب په کچه کې 0% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو بار بار په ټینګار ویلي چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. خو هغه څه چې یوناما د افغانستان بشر حقونه او په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې وایي دا دي چې تر دې دمه د جګړې ښکېلو اړخونو د ولسي وګړو خوندیتوب ته پوره پاملرنه نه ده کړې.
د ملکی تلفاتو د کمیدو د علتونو په اړه مو د غراز د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد اتصال هم نظر ما اخیستی دی. لکه غلی تصل سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې په رښتیا هم آیا په لومړیو دریو میاشتو کې ملکی تلفات کم شوي؟
متاسفانه یعنی په بشپړه توګه باندې دغه سی کمخت د پام وړ کمخت په ملکی تلفات کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکی خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکی خلکو دورېدنه کمه شوې ده. خو میاشتې فرق کوي. مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پام وړ تلفات کې کموالی راغلی و چې سړی مو، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات و. یعنی هر میاشت د مختلفو پیښو د مختلفې مرجوب لی د موږ سره ثبتېږي. همدارنګه هغه نهادونه چې په دې برخې کار کوي ثبتېږي. په کار دا ده موږ وایو چې که یو نفر وژل کېږي که دوه نفر وژل کېږي چې د یو نه وژل شي. او په کار دا ده چې حکومت په خپلو عملیاتو کې له پام څخه کار واخلي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس د سولې خبرې له حکومت سره روانې کړي دي، تر هغه چې اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې معنا نه لري. تر هغه چې اوربند ونه شي نو زموږ دغه اندېښنې به په همدغه سي ولس به کاملا په تشویش کې. که تاسو پوهېږئ چې په همدا تېرو میاشت کې هوایی بریدونه شپنی عملیات هغه پیښې وې چې واقعا اندېښنې راوپارولې. همدارنګه د وسلوالو طالبانو یو شمېر ځانمرګي بریدونه په ملکي تاسیساتو په ملکي ځایونو باندې هغه بریدونه و چې بیا هم موږ نه یو ډاډمن چې په جګړه کې د جګړې ښکېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله، او بخی په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلو ځواکونو ته منسوب شوی وژنې لاغو زیات دي، کوم چې دولت زده ناصرو ته د 2019 کال په لومړۍ ورځ کې منسوب شوی دی. که څه موږ غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. تاسو په دغه غونډو کې د دوی سره وینې کله ناکله په مجالسو کې، ولې مثلا په دې ترڅنګ چې دفاع وزارت په وار وار ویلي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې تلفات کمی بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی؟
او زه دقیقا دې خبرې سره موافق یم چې په د حکومت په لور ځواکونو لخوا په تیرو درو میاشتو کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې په هغه کې ډیر خونړی مرجوب لري درلودل. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمېر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي سپریا کو سپردو دا هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګونه دي او غوي مستقیما د امریکا د استخبارات لخوا ځین شوی دی او غوي په عملیات کې برخه اخلي چې هغه د عملیات کې چې د هر پیښې د ملکی تلفاتو ملکی تلفات لري د ولسمشر مقرر درې فرمانونه او غوي ته حکومتي ځواکونو درناوی و نه کوي او حکومتي ځواکونو وزارت دفاع او همدارنګه نور هغه امنیتي ځواکونه چې هغه په جګړه کې مستقیما خپل دی غوي د جمهور امر نه دی
منل امر مو نظر باندې کوم لاملونه دي مثلا چې اخی ته پام نه کیږي او لام دی عمل مثلا
د حکومتي په جګړه کې هغه دی د کلو د ولایتو څخه چې دی عملیات کې یالته دی هغه استخباراتي ځواک کمزور دی استخباراتي ریپورت صحیح نه لري او همدارنګه په جګړه کې کوم قوانين د افغانستان خپل د افغانستان د حکومت له لوري جوړ شوی دی هغه ته درناوی نه کوي او د دوی ترمنځ یو منظمه ماهنګي وجود نه لري چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دغه څه د سیمه ایز ادارې همدارنګه د مرکز سره یو مستقیم ارتباط او یو منظمه همغږي او سیده شای وجود نه لري نو ځکه تلفات را منځ کی چې مرکز له سیمه سره له ولایتونو سره د عملیات ما هنګ نه کی نو د ملکی تلفات په متاسفانه یي
د ملکی وګړو د خوندې توپ د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد تسلو چې په افغانستان کې په جګړو او د نامنو په پیښو کې د ملکی تلفاتو په اړه خپل نظر شریکو په تیر بیا په دې برخه کې ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د خبر شوی راپور په باب چې نن خبر کړی په دې راپور کې ویل شوی چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په لومړي او دریو میاشتو کې د ملکی تلفاتو شمیر په سلو کې دروشت کم شوی او د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت زیاتو ملکیانو مسؤل بلل شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان کې په تیرو ولسو کلونو کې په جګړو او د نامنو په پیښو کې ډېر قرباني بیا هم ملکیان ورکوي. د راپورونو له مخې د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د وروستیو سختو نښتو له امله هم سلګونه کورنۍ دې ته اړ شوي چې له خپلو مینو کډه شي او نورو امن سیمو ته ځانونه ورسوي. ویل کېږي چې دوه درې ورځې مخکې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې پیل شوي. که څه هم د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګڼۍ وایي چې اوس سیمه کې جنګونه آرام شوي دي خو بیا هم بې ثباتي شته. د دغه راز ویل شوي په راپورونو کې چې د داعش د حملو له امله وسلوال طالبان هم د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه یو څه په شا شوي دي. همداسې به د جلال آباد د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره سره د ټلیفون په لیکه ده. شینواره صاحب، خبرونه ته خره غلاست په شیرزاد کې اوس وضعیت څه ډول ده؟
ډېره من نوري صاحب، موږ هم دغه شیبه چې د شیرزاد ولسوالۍ یو شمېر قوي مخاورو سره چې هغه خار ته نن هم راغلي وي او په همدې تړاو یې خپل ولایتي ادارې سره د خلکو ستونزې شریکولې او سره وغږېدلو. د هغوی په وینا باندې چې په شیرزاد او خوږیانو د کګو په غلورو پرتو سیمو کې چې هلته د طالبانو داعش د ځینو وسلوالو د جګړو ویر شته دی، ځکه دوی ویل چې دوه ورځې وړاندې هلته څه خپلمندي جنګونه وشو. د همغې د جنګونو له امله یو شمېر کورنۍ راکډه شولې. هغه کورنۍ چې لږ امن سیمو ته راکډه شوي دي، دوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نو په همدې خاطر نن دوی په ښار کې سره ټول شوي وو. ولایتي ادارې ته دغه خپل ستونزې هم شریکې کړي دي. دوی وایي که چېرته هغه کورنۍ چې راکډه شوي دي او دوی سره عاجلې مرستې ونه شي، نو دوی له ګڼو مشکلاتو سره اوس هم مخ دي. ولایتي اداره هم دا خبره مني چې دوه ورځې وړاندې د شیرزاد او د خوږیانو په لورو غرنیو سیمو کې دا داعش وسلوالو طالبانو ترمن په ځینو ساحو کې نښتې شوي دي. که څه هم خوږیانی وایي چې اوس فعلاً په شیرزاد کې کوم نښته نشته، دی نښتې ریپورټ ورکړل شوی دی، خو د هغه د تیرو دوه ورځو نښتو له امله یو شمېر کورنۍ راکډه شوي دي. او په خبره چې ولایتي اداره په دې برخه کې به جدي تصمیم ونیسي چې هغه کورنۍ چې راکډه شوي دي د هغو سره عاجلې مرستې وکړي.
لدی مخکې شیرزاد آیا د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د کومو نښتو شاهده وکنه او ولې داسې راپور نه وایي چې داعش پر وسلوالو طالبانو حمله کړې ده؟
یو څه چې نوې دی نوري سبغه د داعش وسلوالو جګړه په شهزاد کې طالبانو سره ځکه دی وړاندې د داعش وسلوالو خط د هڅکې مینې ولسوالۍ کې وو چې په دې ورستۍ وو کې په دې ورستۍ یو کال کې هلته چې عملیاتو شو د داعش وسلوالو مرکزونه له منځه ولاړل دلته د داعشیانو یو وسلوال هغه د خوګیانو په طرف لاړه چې دا تقریبا له ډېر وخت وروسته یو لومړی ځل دی چې د داعش او د طالبانو ترمنځ په شیرزاد د خوګیانو په دغه لورو غرنیو سیمو کې دوی ترمنځ دغه نښتې رامنځته کېږي.
بله شما مشنوار ل جلال آباد ازادي رادیو خبري ل تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیګ دي ننګرهار دي ولایت دي والی ل ویان اته الله خوګانی سره مو هم شیبه مخ کې په شیرزاد ولسوالۍ کې د ورستي وضعیت په اړه خبري وکړي. خغلی خوګانی وای
د شیرزاد خوګانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر دوه ورځې کې په هغه سیمه کې جوړه دي هم تورستانو فعالیتونه درلودل د داعش او طالبانو ترمنځ خپل منځي خط شوی دی. د دې خط په پایله کې دواړو لورو ته برجوم له همو وخت دا متاسفانه د داعش او د طالبانو د وحشتونو له امله سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوی دي. موږ بې ځای شو کورنۍ ته هم مهاله د مرستو رسولو په موخه پلانونه برابر کړل. تقریبا 500 کورنۍ ته به نغدي مرسته بیره ورسیږي. همدارنګه کورنۍ چې اغوی د سرپناه ستونزه نه لري د اغوی سره به د سرپناه برخه کې هم همکاري وشي دنده ورکول شوې ده. موږ په هغه سیمو کې چې دوی جګړه کوي اکثره ملکي وګړي دي نو په دې خطر باندې چې ملکي وګړو ته زیان وانه وړي موږ خپل عملیات له احتیاط ترسره کوو. ولې په هغه سیمو کې چې مخالفین حضور لري دوار لوري زموږ مخالفین دي نو دوی به له منځه وړل کیږي.
د ننګرهار د والی ویان اته الله خوګنې یو چې د ننګرهار د شیرزاد او خوګنې ورسوالۍ ترمنز سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنز د ورستو نښتو په باب نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو اوریدل دغه نښتو له امله سلګونو کورنۍ هم خپلو مینو پرې خودو ته اړ شوي. له دې مخکې د ننګرهار د څنګلوري کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه هم د دواړو وسلوالو ډلو ترمنز د نښتو راپورونه ورکول شوي چې له کبله یې هم د دې سیمې ډیر خلک نورو سیمو ته کډه شوي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول اتلس کاندیدان تایید شوي دي. د افغانستان د ولسمشری انتخابات څو وارې په ځنډ په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. دا چې د دغو کاندیدانو د نومونو یا د دوی د ولتیاو پروسه سمه څېړل شوې په دې اړه مو پر انتخاباتو د څار د یوه بنسټ د مشر نظر هم اخیستی. په دې راپور کې چې فیروزه عزیزي ترتیب کړی اوري
د ولسمشری انتخابات لپاره ټول اتلس کسانو د نوماندۍ پروسې ته لار وموندله. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سداد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو اتلس کسانو ټولو د نوماندۍ شرایط پر ځای کړي دي.
دغه اتلس کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي لیست هم لار موندلې ده. او تاسو پیږی چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په وروستۍ لیست باندې کار کولو او دوی نن نهایي کړی او نن یې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسولی دي. یعنې د لیست څخه هیڅوک هم نه دي وتلي.
دغه کمیسیون دا هم وایي چې سبا یعنی پنجشنبه به د دغو نوماندانو ترمنځ په چاچونه هم وشي چې څوک د نوملړ په کوم ځای کې راشي. د افغانستان د اساسي قانون یو شپیتمې مادې پر بنسټ د روان لمریز کال د جوزا یعنی غبرګولي میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی د 5 کلنې ولسمشرۍ موده پای ته رسیږي. خو اوس د سترې محکمې د تازه حکم لمخې ښاغلی غنی کولای شي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل دنده پر مخ یوسي. د اساسي قانون د همدغې مادې پر بنسټ باید د هر ولسمشر د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوی جمهور رئیس ټاکلو لپاره انتخابات له دیشو تر شپیتو ورځو په موده کې ترسره شي. خو آیا دغه وروستي شویو نوماندانو د نوماندۍ لپاره ټول شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا انتقاد کوي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د نوماندۍ پروسه په سمه توګه نه ده څیړل شوې، په ځانګړي ډول د دوی د تابعیت مسله. د دغه بنسټ ایجاوی مشر یوسف رشید وایي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د دې پروسې سم نه څیړلو دوی اندېښمن کړي دي.
یو لر هسی دیدی که مثلا لوخوان چې د خپل کار په ډېر سادهګۍ او اسانۍ سره بل څه کوم مسله په غاړه باندې خو یو څوک ځان خطا کی دي د خپل کارونو مخه دی او د دې مول لپاره لږ زره اندېښنه پیدا کوي چې راتلونکي پړاوونه کې څنګه بل زره پیچلې وي او سخت وي که چېرته دوی د سطحي ډول باندې دغه مسله سره برخه چلند وکړي داریږي چې بیا هلته دغه موضوع نور هم خراب نه شي.
ښاغلی رشید دا هم وایي چې د نوماندانو د اسنادو او شرایطو د څېړلو لپاره د قانون له مخې به کمیټې ته اړتیا وه، خو دغه کمیټه جوړه نه شوه او د څاربن سټونو سره په دې تړاو هیڅ راز معلومات هم نه دي شریک شوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې افغانستان سږ کال د ولسمشرۍ انتخابات په مخ کې لري، د تیر کال د ولسي جرګې لانجمنو انتخاباتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه، خو د دغې جنجال سره سره ټاکل شوي ملي شورا بل سبا یعنې د جمعې په ورځ پرانیستل شي. له کابل څخه ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړي لست کې بیا بریالي اعلان شوي وایي د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانننزي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
ولسی جرګې ته د کابل یو شمېر کاندیدان چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په لومړني لیست کې نومونه بریالي اعلان کړي دي، د شکایتو کمیسیون په وړاندې په اعتراض کې له دغه کمیسیون نه وغوښتل چې ژر دې د دغه ولایت وروستي نتایج هم اعلان کړي. دو تنو کاندیدانو فدا محمد الفت او مرسل نبیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خاص ما از کمیسیون شکایت انتخاباتي ای است کې هر چه عاجل نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان بکنه و خاص دوم ما از جناب رئیس صاحب جمهور ای است که رأی شهروندان کابل را نادیده نگیرین.
من د پارلمان افتتاح غواړم د قانون په اساس او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
بل پلو د دغو کاندیدانو ځینې پلویان له انتخاباتي کمیسیونونو هم غواړي چې دوی د وکیلانو برخلیک معلوم کړي او نه باید د دوی له رایو سترګې پټې شي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم د کابل ولایت په ګډون د ولسی جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو د رایو وروستي نتایج نه دی اعلان شوی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي قاسم الیاسی وایي چې د کابل ولایت د اسنادو په اړه څېړنې پیل شوی دي. هغه وایي د کابل د انتخاباتو په اړه زیاتې سپیشلتیا وشته، د دې لپاره چې هر ورځ ستونزې زیاتېږي کارونه مو ودرول یوه اونۍ کېږي چې یو ځل بیا مو کارونه پیل کړي. ټولې ستونزې د دې باعث کېږي چې زموږ څېړنې اوږدې شي. بلخوا افغان حکومت وایي چې د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره چمتووالی بشپړ کړی. په پارلماني چارو کې د افغان دولت وزارت وایي چې ولسمشر د هدایت مطابق د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره کمیسیون ټاکل شوی او ټولې امدګیانې بشپړې سوي دي. د دغه وزارت د اماړیکو او اطلاعاتو رئیس ذکر الله پرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې نن وکیل صاحبانو اعتراف کړی یا کومه اعتراضیه غونډه نیولې ده دغه خپل شخصي کار دی. حکومت د تلاتما پر رئیس صاحب جمهور هدایت هم داسې دی چې پارلماني چارو وزارت مکلف کړی دی چې ترڅو د پرانیست غونډې په ښه او شاندار توګه تنظیم کړي چې موږ مکمل چمتووالی نیولی او انشاءالله چې د جمعې په ورځ به افتتاح کیږي.
ښاغلی فرزایی وای د کابل او میدان وردګو ولایتونو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د دغو ولایتونو استازي کولای سي د ملي شورا له وکیلانو سره یو ځای سي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو د وژل شو کسانو شمیر نور هم زیات شوی او د دې حملو په تړاو حکومت هم د نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. اسمت ساروانې تفصیل اوروي.
د سریلانکا د یکشنبې د حملو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. تر پرون پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 320 تنه اعلان شوی و، خو نن چارواکو وویل چې 395 تنه وژل شوي دي. همداراز لږ تر لږه 1500 تنه ټپیان شوي دي. د سریلانکا د پولیسو ویاند روروان ګونا سیکارا نن چهارشنبه وویل چې د یکشنبې د ورځې د بمی بریدونو په تړاو 40 تنه نور نیول شوي چې ورسره د ټولو نیول شویو کسانو شمیر 200 ته ورسید. مخکې ځینو چارواکو ویلي وو چې 40 تنه نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبې د ورځې په حملو کې په یو نه یو ډول لاس لري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې د بریدونو بهرنۍ ریښې درلودي. لبلې خوا د سریلانکا د پلازمینې کولمبو ښارواله روسي سینا نایی کې په ښار کې د شته اندېښنو یادونه وکړه. اوس وخت ډېره بې ثباتي ده، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري بریدګر شاوخوا وي، خو فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. د یک شنبه پر ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په ځینو لوکسو هوټلونو او کلیساو لشته لږ نه به میچاودنی شوي وي. د سریلانکا حکومت یو کورنۍ اسلام پاله افراطي ډله د دې بریدونو مسؤوله بولي. داعش یا اسلامي دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ادعا یې د سریلانکا د یک شنبه د ورځې بریدونه یې کړي دي. د سریلانکا چارواکي هم اوس وایي چې شاید بریدونه داعش کړي وي. دوی وایي د حملو پراخوالی او خونړي توپ ته پکتو دا کار له هېواده بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکارۍ او ارتباطه پرته کېدای نه شوای.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی په ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د روان میلادي کال د پیل په دریو میاشتو کې زیات ملکي خلک د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو په عملیاتو کې وژل شوي، نه د وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې ملکي تلفات 30% د تیر کال د همدغو دریو میاشتو په پرتله کم شوي دي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګیانو ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د ننګرهار د والي ویان د نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوو ورځو جګړې له امله سلګونه کورنۍ په دواړو ولسوالیو کې بیا ځای شوي دي. خوګیانی وویل چې جګړه اوس ختمه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي چې امریکا معذرت وغواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا امریکا په غیر قانوني ډول په ایران راوستي لري کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د می په میاشت کې له ایران سره لاټومي موافقه ووت. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتوري له لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې مراسم ترسره کیږي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان نن هغه ځای ته چې د ارمنیانو د قتل عام په یاد جوړ شوی ورغلل او د ګلانو کېږي وروړي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه اوروي او له غوړسته د ازادي رادیو 2 خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرې دوته چمتو کیږي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د پوهنې وزارت د بدني روزنې او روغتیا رئیس وایي دغه وزارت د نجونو زده کوونکو لپاره د ورزشي میدانونو او جمنازیمونو د جوړولو په برخه کې هڅې کوي. محمد اکبر عمرخیل نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې تازه دوی د کابل په عائشه دورانی او جمهوریت لیسو کې د نجونو لپاره ورزشي جمنازیمونه جوړ کړي دي. ښاغلي عمرخیل دغه شان وویل چې د هیواد په 5 زونونو کې دوی د ورته جمنازیمونو پلان لري.
په نظر کې لرو چې 5 زونو کې موږ جمنازیمونه جوړ کړو. خوشبختانه موږ دوی لپاره د نجونو ترنران هم لرو. مالیمی مسئله که اوناس مسئله که مولا روستو دوی لارس دوی لپاره تمرینو که دی ستون در بطر حده عرچیوی.
در خاقلی و مرخیل خبره پا خوانزایو که دونجون لپاره در ورزشی میدانونو او وسایل پر برخه که ستونزی موجود دی خود حواری لپاره هم کار روانده. دا غور ولایت د فوټبال غورا لیگ سیالیو په لړ کې نن د شاهین لوبډله له اتفاق او امید لوبډله او فیروزکو د شاهین لوبډله پر باندې د لوبې ټکر کړي. د غور ولایت د ورزش امیر امین محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ څلور لوبډله سره ولوبي دي. نو موړه وایي چې دغه لیگ سیالی د غور ولایت په کچه په امتیازي شکل ترسره شوه چې اته لوبډله کې برخه اخیستې و. تر دې دمه د آرش اتفاق ټیم د جدول په لوبډلو کې دی چې هیڅ ګول نه دی خوړلی. په ورته وخت کې د غور ولایت یو شمیر فوټبالیستان د شیا سانتیاو نشته نامه له شکایت لري او له دولت غوړي چې د لوبغاړو ستونزو ته جدي رسیدنه وکړي. او د انګلستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه د منچستر سیټي او منچستر یونایټډ فوټبال لوبډله لوبه کوي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت د شپې په 11 او 13 دقیقو ترسره کیږي. دا سیالي به د انګلستان اولټرافورد سټډیوم کې چې منچستر یونایټډ مربوط کیږي هم شي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو سلام نمی اومنی. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته ووایه چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبری وکومه. د بشری حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشری حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشری حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یوه نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشری حقوقو زده کړې پاکله د لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پښتنې په جواب کې زبېدوې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دی، چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغر دي اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زمونږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته راغندې اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلي ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني ده، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتي رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډی روزایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهاني اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینته ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورک کیږي په ډیرو ځایونو کې.
په ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصلا په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیق کی. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یوې ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېرې غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته، همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېرې وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضی جوړ نه وي، برابر جوړ وي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې غلط نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، مشر سره، کشر سره، لهاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او خزه برابر حق لري. نر او خزه که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري، دغه خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کی، هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي، تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زوته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو، او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د افغانستان د ملي بیرغ د لیدلو په وخت څه احساس کوي
دا یو داسې احساس چې انسان کله کله حتی چاته بیانوي و نشي
آیا په خپل کور کې لری
په دفترونو کې په خپل میزونو دي حتی په کورونو کې هم په کوټو کې په دیوالونو باندې دغه بیرغ لیدل کیږي
د افغانستان بیرغ په افغانستان سربیره په نورو هیوادونو کې هم رپیږي
په غوږ کې چې د افغانستان د هویت خوونه ضروری د باندې په خارج کې قانونن باید د افغانستان بیرغ کولای په سفارتونو په نمائندګیو کې
مون فکرونه لرو پات هم تاریخ مودین او خان تور او سور زرغون بیرغ دازمون ملی نشان
نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د بیرغ تاریخ ارزښت او په بیلابیلو ډولونو یې کارونې ته ځانګړې شوې ده دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه وږمه جبر خیلې درته وړاندې کوم
لوړ تاریخ ندی قربان شمې وطن زد کوم تاریخ دیوان شمې وطن
قدرمن دوستانو په کابل کې د بیبي مهرو غونډې ترغلو اغه ته پېته چې تر ټولو لوی ملي تور سور او زرغون بیرغ پکې رپیږي کله چې شمال ویدا بیرغ خپ سرعت سره داس رپیږي چې لډیر لری زوینو څخه لیدل کیږي د لوی بیرغ د هندستان د هیواد لخوا افغانستان ته د توفی په شکل ورکول شوی دی د دې بیرغ طول یو دوالی اتش په مترو او عرض 1.5 متر تر رسیږي دلته ډیر کسان د ملي بیرغ ننداری ته راځي او عکسونه سره اخلي فعلاً یوازې نظامی کسان دي او دوی دلته له دې بیرغ څخه ساتنه کوي له یو تن سره به خبرې وکړو کېدلی شي تاسو خپل نوم راته ووایئ
نوم یې وحید الله ده سرباز یم واوره باران په هر حالت کې هم دې بیرغ د ساتلو لپاره ولاړ یو ټوپک په غاړه د قرباني ته تیار یم اماده یو هر وخت د خپل بیرغ د ساتلو لپاره
از مک همکارا فرشته مرسل وچی په کابل کې د بیبي مهرو غونډۍ ته ورغلی و او د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ په حق لې معلومات درکړل
صافخ پر وجود کې خپل دښمنان ډیر دي زد چا په سر طوفان شمې وطن
بیرغ چې په بیرغ پرچم درفش علم توغ او دته ورته نمونه باندې چوي دی لغه ټوټي څخه رغيږي چې رنگونه بیلابل خو ډیر ساده وي د بیرغ په منځ کې په مغه هواد پوري اړوند نشان هم وي هغه کسان چې په جګړو کې بیرغ پورته کوي هغه د علم لرونکو یا بیرغ لرونکو په نمونه یت شوی دی خو د سولې پر وخت بیا ملي بیرغ د ارګ هم د یو بل لوړ شای قصر پر سر پورته کیږي ځینی مورخین په دې عقیده دي چې وای بیرغ د لومړي ځل لپاره په چین او هندستان کې دود شو خو یو شمیر بیا وایي چې لومړنۍ لټوټي څخه رغېدلې بیرغ په روم کې پورته شو د بیرغونو بیلابل ډولونه بیا په منځنیو قرنونو کې په اروپا کې رامنځته شول نو ځکه ویلی شو چې په اروپا کې بیا لرغونی بیرغونه د ډنمارک او سویس هیواد بیرغونه دي په افغانستان او نړۍ کې د بیرغ د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست سره غږیدلی یو
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی دغه بیرغ او پرچم ویل کیږي چې دا دواړه د ترکی ژبې څخه و دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي په رومیانو یونانیانو مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل متنونه چې موږ په اوستا کې ګورو لنن درې درې نیم زره کال پخوا درفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل سوی دي دا بیا خپل په اسلامي دوره کې البیرونی وایي چې دغه درفش کاویانی د زمری د پوست څخه جوړ کړیو دا مچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ست چې په هغه کې د غنم وږی دی توره ده ستوری دی دا رابرسره کیږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ غازی امان الله خان په وخت کې دیارلس سوه اوو کې لویه جرګه دایره سوه، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ و، د عمودي شکل یې دا په افقي باندې ورته واړوه.
د ښاغلي دوست په خبره په افغانستان کې بیرغ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې یو څه بدلون موندلی دی، کله یوازې تور، کله هم د همدې تور سور زرغون بیرغ په منځ کې. د همغه وخت په واکمن پورې اړوند ځینې کلمات لیکل شوي دي. اوسنی تور سور او زرغون بیرغ چې نشانې کله هم په طلایي او کله هم په نقره یي رنګ وي، محراب او منبر لري. په لاندې برخه کې د افغانستان د استقلال تاریخ هم د غرمو په وږي لیکل شوی دی. د کابل پوهنتون د ډاکټر ماسل سید نظیم سیدی وایي چې د بیرغ په قدر هغه وخت سړی ښه پوهېدلی شي چې هیواد د برید لاندې وي. نوموړي زیاته کړه چې د بیرغ ستاینه په الفاظو نشي کېدلی، د زړه له اخلاصه ستاینه او ساتنه غواړي.
د افغانستان لوی غزاګانې، لوی فتحې د همدغه توخ په وسیله شوې دي. نو بې له شکه که کله سړی د هغه دي د خپل بیرغ ته ګوري بیا هغه ارزښتونو باندې پوهېږي، او کله هغې نه غیر همداسې په عادي حالت کې ګوري هغه د احتزاز او هغه درپان هغه حقوقي او معنوي ارزښتونه چې دي هغه موږ په اسانۍ نشو برسېره کولی. په نړیوالو جګړو کې هم چې کله وینئ، هر کله چې د یو هیواد بیرغ را وغورځېد نو هغه هیواد که هر څومره پوځ ولري ماته خوري. معنا دا ده چې بیرغ تر ټولو مهم ارزښت دی.
د مورخینو په وینا د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه مخکې به چې هر څوک قدرت ته ورسېدل نو بیرغ به یې په خپله خوښه بدلاوه. بیرغ به چې په هر ډول و خلکو به ډېره مینه ورسره ښودله. د بیرغ د ساتلو مسؤلیت به یې کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد آریان اقبال د بیرغ پاک خپل احساسات داسې را سره شریکوي.
دا یو داسې احساس وي چې انسان کله کله حتی چاته بیانوي ونه شي، ځان پرې ډاډمن احساسوي، فکر کوي چې دا زما لپاره یو څه دي چې زه د ده په اساس ژوند کوی شم. ډېر یو خاص احساس، خصوصا کله چې زه د مهاجرت په ملک کې وم. کوم وخت به چې خبرونو کې د افغانستان په اړه بحث راغی، بیا به د افغانستان بیرغ و، نو ما فکر کوو چې دا زما د وجود اساسي برخه هماغه ده او زه ترې جلا شوی یم. داسې یو احساس.
د افغانستان اوسنی ملي بیرغ او نشان د غازی شاه امان الله خان په وخت کې د لویې جرګې لخوا تصویب شو او د اساسي قانون په 19 ماده کې ځای ورکړل شو. د افغانستان ملي بیرغ په اکثرو دولتي ادارو کې رپیږي. په تیره بیا په نظامي برخو کې د بیرغ پورته کول ضروري خبره ده. بیرغ سره مینه د دې سبب شوی چې ډیری کسان په موټر کې بندوي، نارینه نکتایي ورنه جوړوي، ځینې له ډیر ویاړ څخه د دستبند په څیر په لاس تړي. موږ د افغانستان د ملي بیرغ په هکله د یو شمېر کسانو نظرونه اخیستي چې تاسې اوریدلو ته رابولو.
نوم مې احسان وپا دی، زه د کونړ د مرکز اسدآباد یم او اوس پیلن په کابل کې ژوند کوم. چې چیرته رسمي سفر لرو په خپل واسکټ یا په خپله کورتۍ یې لګوو. دا زموږ مینه ده، دا د یو هیواد هویت دی.
نوم ایمال دی، د میدان وردګ ولایت یم. بیرغ دا مهمه نه ده چې دا یا د نکتایی جوړه شي او یا د په کوم ځای کې راویزان شي، د هغې قدر باید په زړه کې د زړه د کومې ورته احترام ولرو، باید یعنی د ځانه ډېره مینه ورسره لرو.
زما نوم نومانس لنیار محمد اساق مومن دی. مونږ ټول د افغانستان باندې افتخار کوو، ویاړ کوو، خو افغانستان په هر ځای کې لیکل کېږي نه، او افغانستان پیټه نه ده چې موږ یې پیشاکو. د افغانستان د نوم د ښودلو لپاره بیرغ سمبول دی، یعنی درې رنګه بیرغ وینو، نو په دې باندې ټول نړیوال مونږ پیژنو چې دا افغان دی.
خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان ملي بیرغ درې رنګ لري چې تور، سور او زرغون دی. دا چې هر رنګ یې څه معنی لري دا او د تورته پوښتنې زموږ همکاري فرشتې مرسل په یوه مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي مشاور او د قبایلو د وزارت له پخواني وزیر سلیمان لایق څخه پوښتلې دي. ورته غوږ شئ.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره یې لرئ هغه راته ووایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګران وي نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي دی پکې ځلیږي او د ده مفهوم افاده کوي هغه ته به طبعا مینه لرئ او احترام به لرئ او درناوی به ورته کوئ.
راځو استاد د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده سور ده او زرغون ده که د هر یو پاک معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنی لري؟
مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتما یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته موږ به پوښتنه وکړي دا رنګونه د څه دپاره دي. هغوی به ویلي چې تور معنی دا ده چې دلته استعمار راغلی و په موږ یې جنګ تعمیل کړی و دا تورې شپې وې دا بد حال و دا زمانه بدمرغه وه د موږ دپاره. سور معنی څه ده؟ سور دا معنی چې دا ملت باشهامته ملت و سر یې ټیټ نه کړه له دې تورې شپې سره وجنګېده وینې یې توی کړې او د خپلو وینو په قیمت دغه ازادي لاس راوړه. بیا شین معنی دا ده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي هغه باید شین شي. شین د نیکمرغۍ د ترقۍ د پیشرفت او د تراوت معنا لري.
کراسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا په رپېدو راځي په هیواد کې دننه په بهر کې
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري نو په هغه ټولو سیمو کې په خارج کې هلته مي په داخل کې په دولتي او عمده مؤسساتو کې قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړي په باندې کې په سفارتونو په نمایندګیو کې
پرته له دغه تور سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکوي.
علمي مؤسسه ده یو څه ده کوم خاص بیرغ هم لري کېدای شي چې هغه استعمال کړي لیکن زیات په داخل کې ترډیشن وانانه دا ده څوک چې خپل بیرغ جګی ملي بیرغ یې په اړخ کې حتمه نه وي.
لایق صاحب په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
بیرغ په سترګو لیدل کیږي بس یې افاده ده خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده د وحدت د ملت د موجودیت هغه هم ډېر محترم ده. سرود ملي خبرې هم لري نو دا یو شفاهي پیغام ده او هغه یو بصري پیغام ده چې موږ یو ملت یو موږ یو سرنوشت لرو موږ یو گذشته لرو همده ده سمبول لاندې موږ د یو واحد ملت افاده کوو.
قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې د افغانستان ملي بیرغ تل راپاندوي او هر وګړی یې قدر عزت ستاینه او ساتنه وکړي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن.